دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو شپږشتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقاني شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل او ټینګار کړی چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. په ننګرهار ولایت کې یوه ډله دینی علماو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن موسسې پر دفتر وروستی برید د افغانستان د دښمنانو کار وباله. دغه اداره وایي چې په هغه حمله کې څلور کارکوونکي وژل سوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه حمله د چهارشنبه پورې سوې وه. دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دولت شپږویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. په بغلان کې چارواکي وایي یوه اندازه نشه یي مواد کشف کړي او دوه تنه یې د دغو موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د سوریې د سولې مرکچیانو پرون پنجشنبه په ویانا کې دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریک تیلرسن به نن د سویس په داوس ښار کې د نورو رهبرانو تر څنګ د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره وګوري. او د جنوبي کوریا د میری یانګ ښار په یو روغتون کې اورلګیدنې لږ تر لږه یو څلوېښت کسان مړه کړي دي. د استرالۍ ادارې چارواکو نن یانهاف خبري اجنس ته ویل لسګونه نور کسان په دې اورلګیدنې کې ټپیان شوي دي.
د لوګر د سیمه ایزو رسنیو یو شمېر خبریالان او کارکوونکي وایي دغه رسنۍ له اقتصادي اړخه له ستونزو سره مخامخ دي او له همدې کبله تر اوسه دوی راډیوګانې او ګڼې چاپي خپرونې تړل شوي دي. خبریالان له افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ په برخه کې له نړیوالو ادارو غواړي چې دوی ته هغه اعلانات د پیسو په مقابل کې د خپرېدو لپاره ورکړي چې خلکو ته ټولنیز او ګټور پیغامونه ولري. نجیب الله الخیل راپور لري.
کسه هم په وروستیو کلونو کې ډیری سیمه ایزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د هیواد په کچه د افغان حکومت لخوا د رسنیو د مالي ملاتړ لپاره په داسې برنامو کار نه دی شوی چې د رسنیو پایښت تضمین کړي. د لوګر خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي که چیرې افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې هغه اعلانونه چې خلکو ته د روغتیا او پوهنې په شان نور ټولنیز پیغامونه لري د خپرېدو لپاره ورکړي، نو له یوې خوا به یې تر خلکو پیغام ښه ورسیږي او بل لوري ته به یې د رسنیو سره مالي مرسته کړي وي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی مطیع الله سرور آزادۍ راډیو ته وایي چې
کوم انجوګانې چې له رسنیو څخه حمایت کول، د مثال په توګه پی آر ټی یادولی شم چې د زراعت په برخه کې د انکشاف دهات او همداراز نورو برخو کې چې همغه پیسې و چې راډیوګانې کولی شول چې وچلیږي او پر مخ ولاړ شي. له 2014 څخه وروسته دغه راډیوګانې واقعا سقوط سره مخ دي او په لوګر کې تر اوسه موږ دوه راډیوګانې له لاسه ورکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي.
په لوګر کې د یو تلویزیون خبریال حکمت الله واقد وایي
هر وزارت لکه د پوهنې وزارت، روغتیا وزارت، کلیو پراختیا وزارت، امنیتي ارګانونه خپل برنامه لري، خپل اعلانات لري. دوی وغواړي محلي راډیوګانو ته په دې برخه کې خپل اعلانات ورکړي، سو محلي رسنۍ په ځان باندې بسیا شي او همدارنګه دوی به خپل اعلانات هم په سم ډول خلکو ته رسولي وي.
په ټوله کې په سیمه ایزو رسنیو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو یو شمېر محصلان هم د ژورنالیزم د زده کړې په موخه په رضاکاره ډول دندې اجرا کوي. نور محمد عابد هم د ژورنالیزم د محصلانو له منځه هغه کس دی چې د لوګر د یوې سیمه ایزې رسنۍ سره رضاکاره فعالیت لري. دی وایي
د یو محصل په توګه کله چې په رخصتو کې له رسنیو سره کار کوم د لوګر رسنیو وضعیت ډېر ځورونکی ده. رسنۍ په لوګر کې له مالي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بلخوا د لوګر د والي ویان سلیم صالح په یاد ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې دا مسلې د سکتوري وزارتونو او د هغو نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري. د لوګر د والي ویان زیاتوي ټولې سیمه ایزې رسنۍ په یو ډول د ولایتي ادارې د هر اړخیز ملاتړ څخه برخمنې دي. خود مادي ملاتړ په برخه کې د یادو رسنیو اقتصادي اړتیاوې په پرلپسې توګه د سکتوري وزارتونو او د رسنیو د ملاتړ د برخې نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي او که هغوی رسنیو سره مرسته کوي نو د لوګر رسنۍ هم ورڅخه محرومې نه پاتې کیږي.
په لوګر کې خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت لري. په کونړ کې بیا خبریالان وایي د رسنیو پر کارکوونکو په بریدونه د بیان د ازادۍ مخه ونه نیسي او نه به د خبریالانو جرأت راکم کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفی ازادي راډیو ته وویل خبریالان تل کوښښ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې په کې د بیان ازادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په خبریالانو چې د دندې څخه د راګرځېدو په محال کې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون خبریال او کمربین ټپیان شول او د هغې چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصولو ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالیستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي، انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی، ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتې شي.
ژورنالیستان به طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تله کې کاڼي نه دی چولی او تل به طرفه پاتې شوی دی، او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. د همې د وسلوال مخالف نظر راغستی، همې د دولت نظر راغستلی دی. د دولت نامیم هیله دا ده چې د دې د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي، او بیا هم په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوم مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکوونکو د ټپي کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالیستانو لپاره په 2010 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالیستان وژل شوي او زیات شمیر وهل شوي او نیول شوي دي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو مسله څېړل شوې ده چې روان کال د ګمرکونو عواید زیات شوي دي. له یو مسول سره مو دا موضوع شریکه کړې ده او له هغه مو پوښتنې کړې دي چې څه شی د دې باعث شوی دی چې یو څه د ګمرکونو عواید زیات شي. خو مخکې تر دې چې د حقیقت سره پروګرام خپور کړو، د ډالرو مسلې ته به مخه کړو. په وروستیو کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه که په تاوان دی؟ کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ د هغه پوښتنې دي چې عصمت څاروانی په دې مفصل راپور کې د ثواب موندلو هڅه کړې.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په وروستیو کې د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې یې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګرۍ خونو مرسیال خانجان علي کوزی وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15% زیات دي او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پیښوي.
دا جګزاګ حالت چې دی د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا بیرته دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګې شوې او اویا او څلوېښتو ته ورسېدلې بل بیرته نه دته ولاسو ترالی او د دینه بیب بل ورځ جګیږي. دا جګزاګ حالت په تجارتي لحاظ باندې ډېر ډېر خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې، $100 او هغه راوړې په دوران کې واچي، هغه خرڅ کی په افغانۍ باندې بیرته $100 نه پوره کیږي. نو دا په تجارتي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې خطرناک ده. باید نرخ ثابت کړي که جګمي او که ټیټمي.
ښاغلی علي کوزی وایي د دې لپاره چې افغانستان واردات ډیر لري، نو د افغانیو بې ثباتي په همغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې 20 افغانۍ تبادله کیږي، چې له کبله د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل آزرخ شافیزی وای د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. د همداراز وای پیسې چې د مبادله وسیله ګڼل کیږي د مبادله په نتیجه کې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوي صنعت او صادراتو لکبل قوي پولی پښتوانه لري او ډیر ځلی قستن د خپل پیسو ارزښت کموي چې صادرات کم نشي.
چینایان هم په زوره د خپل ارزښت د پیسې اچکی یا مثلا جاپان ځکه چې دوی ډیر غښتلي صنایع د پښتوانی په حیث لري په میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي چې په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغوی په مصنوعي توګه چټي. په افغانستان کې چې موږ مصنوعي اقتصاد لرو او د دا مصنوعي اقتصاد توفي سپورکار یا حمایوي بڼه یې د خارجي مرستې دي، نو په دې خاطر بعضې دي هغه پیسې چې ډالر د خارجیانو څخه یې اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث دغه بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني د بازار څخه یې خوري. اما په دې مکې نور نیمګړتیا شته دي. یو نیمګړتیا یې دغه ده چې په عین زمان کې د افغاني د چلن په ځای پاکستاني کلدار او ایراني ریال لګېدل شي او دا په خپل ساحه د افغاني تنګي ورته کوچنۍ کوي ورته، نو په دې خاطر دلته د افغاني قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی او که ارزښت ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علی کوزای په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالی او ټیټوالی د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لحاظ فزیکی لحاظ باندې صحیح ده، په یو لحاظ دغه چې صادرات ته جګول ډېر زیات تاوان رسوي، اما که په ثابت شکل باندې وساتل شي اوس پر نن تاسو وینئ چې د پاکستان یا د همسایګانو کرنسي زموږ په نسبت باندې ډېره زیاته ډالرو په مقابل کې خرابه ده، مګر هغه ثابته ده او چون صادرات یې ډېر دي که د خپل ملک په کرنسۍ باندې صادرات کوي نو بیا ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اسعار خارجي راځي یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه بېرته په افغانیو باندې خیر دغه کیږي. خو که ثابت پاتې شي ثابت وادی په دواړه حالته کې زموږ دپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نه شي په دواړه حالته کې هم د صادراتو دپاره هم د وارداتو دپاره نقص کېده.
د افغانستان بانک د ډالرو په لیلامولو د افغانیو د ارزښت د لوړ ساتلو یا لږ تر لږه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل